ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د کوچني اختر ورځ شپې په خوښۍ تیرې کړئ، د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خپرونې پیل شوې. نن سه شنبې د زمري اسد 1 ده چې د اګست له 1 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان امنیتي سرتیرو لخوا د ناتو پر سرتیرو وروستي بریدونه د ژور اندېښنې وړ وبلل. په افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکي استازی وایي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به همدا هېواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو سرتیرو په هغو وژنو ژوره اندېښنه وښوده چې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پرې بریدونه کیږي. ولسمشر باراک اوباما د غرض د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای پر ځای کول به د سوریې د کړکیچ په اړه د غبرګون په برخه کې د امریکا لیدلوری بدل کړي. جاپان نن تایید کړ چې د دې هیواد یوه خزینه خبریاله چې له سوریې څخه راپورونه ورکول په دې هیواد کې وژل شوې ده. راپورونه وایي د دوشنبه په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما امپارون په افغانستان کې د ناتو سرتیرو په هغو وژنو ژور اندېښنه وښوده چې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پرې بریدونه کیږي. باراک اوباما وویل په دې پیښو به د افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. اوباما په دې اړه وروسته له هغې څرګندونې کوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسي په کابل کې د افغان پوځي مشرانو سره په دې مسلې خبرې وکړې. ډیمسي وویل د لومړي ځل لپاره افغان پوځي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو پر مسله هغومره اندېښمن دي څومره چې واشنګټن اندېښمن دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو 2 اونیو کې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پر بهرنیو سرتیرو په جلا جلا بریدونو کې 10 بهرني سرتیري وژل شوي چې ډېر امریکایان دي. په دې اړه وروسته خبرونه کې تفصیل اوري. په افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکي استازي وایي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به هم دا هیواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي. سیمون ګس چې دنده یې په ختمېدو ده له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره به دا هیواد کورنۍ جګړې ته مخه کړي او هند او پاکستان به هم د خپلو اهدافو لپاره له خپلو ډلو ټپلو انکار واخلي. ګس ویل افغان امنیتي ځواکونه باید د 2014 میلادي کال تر پایه دومره قوي وي د طالبانو جواب وایي او سیمهیز قدرتونه نور لیواله نه دي چې بیا د 1980 لسیزې د تور ورځو وختونه تکرار شي. د هغې څرګندونو تفصیل ورسته په خبرونه کې اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا په ځای پر ځای کول به د سوریې د کړکیچ په اړه د غبرګون په برخه کې د امریکا لیدلوری بدل کړي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دا به ډېر عواقب ولري که موږ د جګړې لومړۍ کرښې ته د کیمیاوي وسلو انتقال یا د دغو وسلو کارول ووینو. اوباما زیاته کړه دا مهال په سوریه کې د امریکا د پوځ د مداخلې امر نه دی ورکړی، خو ویې ویل د امریکا متحده ایالات د سوریې وضعیت په ډېر غور څاري او د ادارې یو شمېر احتمالي پلانونه تر غور لاندې نیولي دي. راپورونه وایي د بشار الاسد رژیم ځینې کیمیاوي وسلو ته لاسرسی لري. جاپان نن تایید کړ چې د دې هیواد یوه خزینه خبریاله چې له سوریې څخه راپورونه ورکول په دې هیواد کې وژل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وویل 45 کلن میکا یا مارنوتو د سوریې په شمالي ښار حلب کې د راپور ورکولو په مهال په ډزو کې بنده پاتې وه. د سوریې لپاره د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي چې په دې ښار کې چې په وروستیو اونیو کې د سختو جګړو صحنه وه، درې نور بهرني خبریالان تری تم شوي دي. په بریتانیا کې میشتې دغې ډلې ورک شوي خبریالان د یوې لبنانۍ میرمنې په ګډون دوه عرب او یو ترکی خبریالان خودلی دی. راپورونه وایي چې د دوشنبه په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې د سوریې پولې ته نږدې په غازیانتیب ښار کې دا چاودنه موټر بم چاودنه وه چې د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې. په مړو او ژوبلو کې پولیس هم شامل دي. تر اوسه پورې چې هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سیاري مارتیناو له دندې لرې کړی او پر ځای د ولسمشرۍ د دفتر رئیس ولادیمیر مکی ټاکلی دی. مارتیناو له 2003 میلادي کال راهیسې د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر و. د بیلاروس د ولسمشر دفتر دوشنبه په ورځ وویل چې مارتیناو بل پوست د بدلېدو له کبله له دندې لرې شو. اروپایي ټولنې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د بیلاروس نوی ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزیر مکی د هغو بلاروسی اشخاصو په لیست کې دی چې د اروپایي ټولنې لخوا له بندیزونو سره مخ دي. اروپایي ټولنې په بیلاروس کې د سیاسي مخالفانو او مدني ټولنې د ځپنې له کبله پر ولسمشر لوکاشنکا او نورو لوړپوړو بیلاروسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي چې پکې د دوی پر سفر بندیز او د دوی د شتمنیو کنګل کول هم شامل دي. او د امریکا فضایي ادارې اعلان وکړ چې په 2014 میلادي کال کې مریخ ته یو دزګاست وی چې دغه سرې سیارې لاندنۍ برخه وڅېړي. انسایټ سپوږمکۍ به د مریخ پر سطح د ښکته کېدو نسبتا ارزانه دزګاوي چې د دغې سیارې تر سطح لاندې جیولوژي قشر څېړنه به کوي له ځان سره لیږدوي. ټولې احصایې به پلټونکو د مریخ پلتونکو ته د مریخ د اوسنی داخلي وضعیت او د هغه د بدلون په اړه معلومات ورکړي. ساينس پوهان وایي دا به دوی ته یو واضح تصویر ورکړي چې د ځمکې په ګډون دغه په غرونو پوښلې سیارې په څه ډول جوړې شوې دي. انسایټ سپوږمکۍ 425 میلیونه ډالر لګښت لري چې په دې کې د هغه توغندي لګښت نه دی شامل چې دغه سپوږمکۍ به دغه سیارې ته لیږدوي. ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرایط په پینځه څپه هم اوریدلی شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان امنیتي سرتیرو له منځه د ناتو پر سرتیرو بریدونه د ژورې اندېښنې وړ وبلل. په افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکي استازی وایي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي. د باراک اوباما ادارې پریکړه کړې چې د سیمه ییزو افغان پولیسو شمیر دوه چنده زیات کړي او هغوی پر نوې وسلو سنبال کړي. پاکستانی طالبانو د پاکستان پوسټ خبرداري ورکړی چې په قبایلی سیمو کې دوی خلاف عملیات پیل کړي. د ځان وژونکو یو ډله د همدې لپاره روزلې ده چې پر پوز بریدونه وکړي. او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې ولسمشر ته خبرداري ورکړ چې د سوریې د رژیم له خوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای په ځای کول به د سوریې د کلکیچ په اړه د خبرګون په برخه کې د امریکا لیدلوری بلل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو له منځه د ناتو پر سرتیرو بریدونه د ژورې اندېښنې وړ وبلل. په عین حال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین دیمسي د دوشنبه په ورځ په همدې مسلې په کابل کې د افغان پوځي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ خبر اعلان وکړ ویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتیرو بریدونه د اندېښنې وړ دي او دوی به له دې بریدونو څخه د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. باراک اوباما وویل چې په دې اړه د امریکایي پوځي قومندانانو سره خبرې کړي او په پام کې لري چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم پرې خبرې وکړي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکایي چارواکي پر دې ستونزې کار کوي او زیاته یې کړه موږ باید دا ډاډمنه کړو چې پر دې لاس بری یو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او پیاوړي کولو ټینګار وکړ سو د ناتو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیت ساتنې مسؤلیت اخیستو ته چمتو شي. خو زیاته یې کړه په دې برخه کې باید داسې ولاره وکارول شي چې زموږ خلک له خطر سره مخ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د لړۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې پرون د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین دیمسي هم په همدې ستونزې د خبرو لپاره کابل ته تللی و. نوموړي د دوشنبه په ورځ په کابل کې له افغان پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته وویل افغان چارواکي چمتو دي چې دا ډول بریدونو د کابو کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. جنرال مارټین دیمسي وویل د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې افغان چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتیرو په بریدونو هماغومره اندېښمن دي څومره چې واشنګټن په دې اړه اندېښنه لري. نوموړي د فاکس نیوز او د فرانسې خبري اژانس ته وویل تر دې مخکې یوازې موږ پر دې ټینګار کوو چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره دې ډېر څه وشي. په تیرو دو اونیو کې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پر بهرنیو سرتیرو په جلا جلا حملو کې لس تنه بهرني سرتیري وژل شوي چې ډېرې امریکایان دي. راپورونه څرګندوي چې په رواني سوي کال کې 40 تنه بهرني سرتیري په هغه بریدونو کې وژل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو شوي. که څه هم یو شمېر ناټو قمندانانو د دې بریدونو په مخنیوي کې افغان حکومت پاتې راغلی بللی، خو جنرال دیمسي وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درسي جنرال شیرمحمد کریمي سره تر خبرو وروسته ډاډمن شوی چې افغان چارواکي به د دې بریدونو په مخنیوي کې پاخه ګامونه پورته کړي، ځکه د دیمسي په وینا افغان پوځي او ملکي مشران په دې پوهیږي چې دا مسله څومره مهمه ده. جنرال مارټین دیمسي ویلي که څه هم د دا ډول بریدونو مسؤلیت تل طالبانو پر غاړه اخیستی، خو د ناټو یو شمېر قمندانان د خپلو څېړنو په بنسټ وایي چې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په لړ کې یوازې په 30 د طالبانو د نفوذ له کبله وي. ناټو په دې بریدونو کې تر ډېره د کلتورونو ترمنځ توپیر، شخصي ناندرۍ او د سختدریزو اسلام پالو تبلیغات اغېزناک بولي.
د ناتو یو لوړ رتبه ډیپلومات وایي وروسته تر دې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي دا هیواد به د یوې کورنۍ جګړې خواته مخه نه کړي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي سایمن ګیس په یوې مرکې کې ویلي دي چې سیمه ییز قدرتونه لیواله نه دي چې د نویو لسیزې تور وختونه بیا تکرار شي. د هغه د څرګندونو تفصیل فریده هور سیفي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د کورنۍ جګړې په لور ولاړ نه شي. هغه د فرانسې خبری آژانس او فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي یو شمیر خلک په افغانستان کې د کورنۍ جګړې خبري کوي، خو دا هغه شی دی چې په تاریخ کې به بیا تکرار نشي. ګیس فکر نه کوي چې د سیو سبو شي، ځکه د هغه په اند که د افغانستان ګاونډیان وغوړي چې د هیواد د اوږدمهال کړکیچ خواته بوزي نو خپله به هم له ستونزو سره مخامخ شي. یو شمیر مخوینې شته چې هند او پاکستان به وروسته د نړیوالو ځواکونو لوبتلو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره د زمینی د پیدا کولو په مقصد ممکن یو شمیر هغه ډلو ته چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي زمینه برابر کړي. خو د ناټو ملکی استازي د خبرې رد کړي دي او وایي دی په دې اند نه دی چې د افغانستان ګاونډیان به په سیمه کې د بې ثباتۍ پلویان وي او یا به هم د افغانستان د اوضاع خرابۍ ته هڅې ډېرې کړي چې کیدای شي ټوله سیمه به ناکراره کاندي. د هغه په وینا په افغانستان کې د کورنیو جګړو لپاره زمینه ډېره کمه ده او بلخوا افغان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي شوي دي. طالبان او سیمه ییز زورواکي دې ته لیواله نه دي چې بیرته د نوې بمې لسیزې تورو ورځو ته وګرځي. ګیس د خپلو خبرو په دوام ویلي یو مسله ډېره یادېږي او هغه دوه نوي وم او درې نوي وم کلونو ته بیرته راګرځېدل او په کابل بیا د توغندیو ورول دي چې دا یوه له وحشته ډکه مفکوره ده. سایمن ګیس وایي کورنۍ جګړې به د ډېرو افغانانو د مهاجرتونو سبب شي، خو هغه د مخوینه عملي نه ده بللې. د ناټو ملکی استازي وایي ممکنه ده چې د طالبانو ډلې بمونه خخ کړي او بیلابیلې حملې وکړي، خو دوی به ونه شي کړی چې افغان ځواکونو ته په مخامخ جګړو کې ماتې ورکړي. د سایمن ګیس په اند طالبان دا توان نه لري چې بیا کندهار ته ولاړ شي او دا خبره له سره کیدونکې نه ده. هغه وایي یوازینۍ لاره چې طالبان به قدرت ته ورسوي له خلکو سره د دوی یوځای کیدل دي. د ناټو ملکی استازي د حقانی شبکې چې په پاکستان کې پنازاینو لري او د افغانستان پر ځینو سیمو توغندي وروي یو جدي تهدید بللی دی او وایي پاکستان باید د دې شبکې د ځپلو لپاره همکاري وکړي. سایمن با په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي په توګه له خپل مقام څخه لري شي او د هغه پر ځای به هالنډي ډیپلومات موریتس یوخمیس راشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په افغانستان کې د ناتو سرتیرو په هغو وژنو ژوره اندېښنه وښوده چې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پرې بریدونه کېږي. اوباما وویل په دې پیښو به له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکی استازي وایي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به هم دا هیواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړ چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای په ځای کول به د سوریې د کړکیچ په اړه د خبرګون په برخه کې د امریکا لیدلوری بدل کړي. جاپان نن تایید کړ چې د دې هیواد یو خزینه خبریاله چې له سوریې څخه راپورونه ورکول په دې هیواد کې وژل شوې ده. راپورونه وایي پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو ماموریت نږدې 14 کې لکتر لګه اته کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. او د امریکا فضائي ادارې اعلان وکړ چې په 2014 میلادي کال کې مریخ ته یو دزګاست وی چې دغه سری سیارې لاندنی برخه وڅېړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی تبغښ شو.
د نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د کورنیو امنیتي ځواکونو د غړلخوا پر بهرنیو سرتیرو د حملو ډېرې دوه پاړه تبصره کړې ده. خبرونه لیکي چې د 2012 کال په ورستیو اټو میاشتو کې د ناتو نه ډېر شسکر د افغان ځواکونو په حملو کې وژل شوی. په 2012 کال کې د 1200 میاشتو په جریان کې دومره نړیوال اسکر د افغان ځواکونو په حملو کې نو وژل شوی. نېشنل انټرست کې چې تر داسي حمله وروسته تحقیقات څرګند کړي چې د ډیر کم شمیر دغه سي پیښو شاته د افغان دولت پامنيتي ادارو کې د طالبانو نفوذ مسأله وي. د دې حمله زیاتې په انفرادي ډول د اشخاصو د خپل عقایدو او احساساتو تر اغیز لاندې تر سره شوې دي. خبرونه د امریکا د پوز د یو منصبدار چې پر دې حمله د پوهیدلو لپاره چیرنه کړي په حواله وایي د دواړو لورو عسكر اوس ډیر زیات سره په تماس کې دي نو د داسې حمله امکان زیات شوی. خو نېشنل انټرست لیکي چې دا په زیاتو حملو کې د موجودو انګیزو د څرګندونو لپاره کافي نه دي. نیویارک ټایمز ورسپانی د نیوزیلند د حکومت پر دې پریکړه تبصره کړي چې غواړي وختي د افغانستان څخه خپل عسكر وباسي. د نیویزیلند حکومت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې شاید افغانستان څخه د خپل عسكر د ایستلو پروسه چټک کړي. د نیویزیلند صدر اعظم ویلي چې دا مسله په افغانستان کې د دوی د دریو نور عسكر له وژل کېدو سره ارتباط نه لري. د نیویزیلند درې عسكر د یک شنبه په ورځ په بامیان کې د بم په چاودنه کې وژل شول. نیویزیلند مخکې پلان درلود چې د 2014 کال په اکتوبر کې خپل عسكر له افغانستان څخه وباسي. خو دغه صدر اعظم په ورستوي کې ویلي چې عسكر یې شاید را روان کال په پیل کې ووزي. د ډیلی ټلګراف ورسپانی هم په افغانستان کې د نیوزیلند د عسکرو د ماموریت په اړه مقاله خپره کړې. ورسپانی د نیوزیلند د صدر اعظم خبرې راخستې دي چې وایي په بامیانو کې په ورستوي کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. خو نیوزیلند به مخکې تر دې چې امنیت سیمه ییزو ځواکونو ته وسپاري له سیمې منډه نه اخلي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي دا نه عملي، نه عقلانه او نه هم زموږ لپاره مناسبه ده چې همدانن هر څه پرېږدو او پرېسپکې کړو. د نوی زیلند صدر اعظم ویلي چې له افغانستان څخه په بیړه وتل د هغو لسو عسکرو د درناوي په خلاف دی چې په افغانستان کې وژل شوي دي او نه د هیواد په نړیوال ډګر کې دغسې فعالیت کوي.
د پینټاګون او افغان حکومت د هغو اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې سیمه ییز پولیس په جنایتکارو ډلو بدلیږي او یا له طالبانو سره یوځای کېږي د باراک اوباما ادارې پریکړه کړې چې د سیمه ییزو افغان پولیسو شمیر دوه چنده زیات کړي او هغوی پر نوې وسلو سنبال کړي. په دې اړه د لاس انجلس ټایمز ورسپانې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز وایي د دې سیمه ییزو پولیسو لخوا د خطر اندېښنا د جمعې په ورځ وروسته لاغې نور هم جوته شوه چې یو تن پولیس تو امریکایي سرتیري ووشل او یو بل ټپي کړ. د افغان سرتیری لاغ مراسم څو شیبي ورسته پر خپل امریکایي امکارانو دز وکړي چې په ترس کې په فرا ولایت کې نو استخدام شو سیمه ییزو پولیسو ته وسلې ویشل شوې. برید کوونکی افغان سرتیری چې واځي 15 ورځې د مخه د پولیسو پولیسو کې شامل شوی و د وسلې کارونې پر وزنه کې برخه اخیستله. خو نو مولې د پوزي تمرین پر ځای خپل نوې ترلاسه کړې وسله پر امریکایي سرتیرو او یو افغان پولیس واړوله. د اختر پلمړی ورځ هم ایصاف په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری هغه مهال وژل شوی چې د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې یو تن پریډه سی وکړي. دوی په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکړي. دا برید د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په لړۍ کې تازه پیښه وه. د دې حمله په لړ کې ډیر کلاغه کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په تنوي پر بهرنیو سرتیرو ډزې کوي او د دې مسلې په پینټاګون کې جدي اندېښنې راپارولې دي. لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزارت یو ریپورت چې په 122 پاڼو کې لیکل شوی د سیمه ییزو افغان پولیسو په سیستم کې د جدي ستونزو یادونه کوي. سیمه ییز پولیس دوه کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته جوړ شول او هدف یې د طالبانو څخه د نیول شوو سیمو ساتل او له خپلو سیمو دفاع خودل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن پریکړه کړې چې د سیمه ییزو افغان پولیسو شمیر دی له اوس څخه چې 14,000 تنه دی په راتلونکو دوه کلونو کې دوه چنده زیات شي او تر 1,500 پورې دی ورسیږي او له هغې وروسته ممکنه ده چې دا شمیر نور هم زیات کړي شي.
په راپور کې ویل شوی دی وروسته لاغې چې یو شمېر سیمه ایزو پولیسو قمندانانو شکایت وکړ چې وسلوال طالبان تر دوی پرمختللې وسلې لري. پینټاګون په دې کال کې په خو وسلو د دې سرتیرو تجهیزول هم پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو راپور چې تیره میاشت خپور شو، د سیمه ایز پولیسي د وسلوالو طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې مؤثر بللي، خو یو شمېر افغان چارواکي اندېښنه لري چې د سیمه ایزو پولیسو دا ډلې وروسته لاغې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او له 2014 میلادي کال وروسته د دوی تنخواګانې بندې شي، په جنایتکارو ډلو بدلېدای شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په ختیځ کې د ولایتي شوراګانو او والیانو لخوا د امریکا له ځانګړو ځواکونو پوښتل شوي چې ولې باید سیمه ییز خلک په وسلو سنبال شي، په داسې حال کې چې دا ویره شته چې کیدای شي دوی یو وخت وسلې د حکومت خلاف وکاروي. ویل کېږي چې د همدې اندېښنې له کبله د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو د امریکا د هغه پلان سره مخالفت کړی چې غواړي سیمه ییز افغان پولیس دوه چنده زیات کړي او هغوی په عصري وسلو سنبال کړي. که څه هم د محلي پولیسو د استخدام پر مهال سیمه ییز او قومي مشران د هغوی د اعتبار په اړه ډاډ ورکوي، خو سره له دې هم د امریکا د دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې د محلي پولیسو په شمیر کې د زرګونو نوو سرتیرو په زیاتونې سره د دې پولیسو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ ویره شته، او دا ویره هم شته چې کیدای شي دا سرتیری د سیمه ییزو مشرانو په شخصي سرتیرو یا ځواکونو بدل شي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال یا ځای پر ځای کول به په دې اړه چې متحده ایالات باید د کلکیچ په وړاندې څه ډول اقدام وکړي لوری بدل کړي. مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل درواورو، د پاکستاني طالبانو د وروستي خبرداري په امباب یو راپور راخلو. پرون پاکستاني طالبانو د پاکستان پوځ ته خبرداري ورکړ چې په قبایلي سیمو کې دوی خلاف عملیات پیل کړي، نو د ځان وژونکو یو ډلې د همدې لپاره روزل چې پر پوځ بریدونه وکړي. د پاکستان طالبان دا خبرداري وروسته له هغې ورکوي چې په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې په تیره په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د عملیاتو د ترسره کېدو مسله توده شوې ده. په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
په یو انټرنیټي پیغام کې چې رسنوي ته استول شوی دی، د پاکستان د طالبانو تحریک ویلي چې دوی د پاکستان د پوز په مرکزی ادارو کې له خپلو استخباراتي سرچینو په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د فایل په اړه ریپورټونه ترلاسه کړي. د پاکستان د طالبانو د تحریک وایاند احسان الله احسان د دې ممکنه عملیاتو د برخه اخیستونکو پوزي کنډکونو او د عملیاتو د احتمالي قمندان په اړه جزئیات ورکړي دي، ویلي چې د عملیات د اګست په 16 نیټه پیلېږي. د پاکستاني طالبانو ویان زیاته کړی چې په مقابل کې د پاکستان د طالبانو تحریک هم خپل چمتووالی نیولې. د فرانسې خبري اژانس احسان الله احسان لخلي وایي چې دوی د ځان وژونکو ډلې چمتو کړي چې په قبایلي سیمو کې د په وینا د پاکستان د پوځ هرکلی وکړي. د پاکستاني طالبانو د ویان د احسان لخلي ویل شوی موږ به خپل هغه دښمن چې د پاکستان د سیکولر سیستم دفاع کوي په شا وتمبو. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ د طالبانو د دې د پاړه کومه تفسیر نه ده کړې. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان په نږدې راتلونکي کې په قبایلي سیمو کې د سختریزو ډلو په خلاف پوځي عملیات پیلوي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي و دا نه پوهیږي چې دا عملیات به کله پیلېږي، خو ورته ویل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي او مهم هدف یې هم پاکستاني طالبان دي نه د حقاني شبکه. لیون پنیتا ویلي و دوی په دې اړه له اوږدې مودې راهیسې خبرې کولې. د ده په وینا په دې اړه چې پاکستان به کوم اقدام وکړي نور هیله له لاسه ورکړي، و خو اوس ورته داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د عملیات ترسره کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اورید سهار 8:40 دقیقې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال یا ځای پر ځای کول به په دې اړه چې متحده ایالات باید د کړکیچ په وړاندې څه ډول اقدام وکړي لوری بدل کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل تر اوسه هغه په سوریه کې د امریکا د پوځي مداخلې امر نه دی ورکړی، خو هغه اسد او په جګړه کې ښکېلو نورو لوبغاړو ته خبرداری ورکوي چې د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای پر ځای کول به د زغملو وړ نه وي، یا هغه به سره کرښه وانګېرل شي چې په اساس ښایي دی په دغه کړکیچ کې د مداخلې په اړه خپل فکر بدل کړي.
There would be enormous consequences if we start seeing دا به ډیر عواقب ولري که موږ د جګړې لومړۍ کرښې ته د کیمیاوي وسلو انتقال یا د دغو وسلو کارول ووینو. سوریه تیره میاشت د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې دا هیواد کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې لري او د بهرنۍ پوځي مداخلې په صورت کې ښایي له دغو وسلو کار واخلي. ګمان کېږي چې د اسد رژیم هغه ډول کیمیاوي وسلې لري چې صدام حسین په 1980 لسیزه کې د ایران او د کردانو پر ضد کارولې وې. اوباما وویل دغسې وسلو کارول یا ځای په ځای کول به په سیمه کې کړکېچ نور هم پراخ کړي.
That's an issue that doesn't just concern Syria, it concerns
دا هغه مسله نه ده چې یوازې په سوریه پورې مربوطه وي، بلکې دا په سیمه کې د اسرائیل په ګډون زموږ د نږدې متحدینو د اندېښنې وړ موضوع ده. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. موږ باید داسې یو وضعیت ونه لرو چې کیمیاوي یا بیولوژیکي وسلې د غلطو کسانو لاسته پرېوځي. لویدیځو هیوادونو او اسرائیل اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د سوریې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې د وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې نوي استازي لختر ابراهیمي پرون له بی بی سي سره په مرکه کې وویل چې دی اوس په دې موقف کې نه دی چې ووایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید قدرت پرېږدي، خو ابراهیمي وویل دی دې ته ژمن دی چې د دغه کړکېچ لپاره یوه حل لاره ولټوي. ابراهیمی چې تیره اونۍ د سوریې لپاره د نړیوال استازي کوفی انان له استعفا وروسته دغه ماموریت ورلغاړه شوی، د تیر یکشنبې په ورځ وویل چې د ده په باور په سوریه کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. ابراهیمی د فرانسې له یوه تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د یوه کړکېچ تر ټولو ناوړه حالت کورنۍ جګړه ده چې د ده په وینا اوس په سوریه کې پیل شوې ده. ډېر خلک وایي چې موږ باید په سوریه کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسو، خو زه په دې باور یم چې په دې هیواد کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. اوس دې ته اړتیا ده چې دغه کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي، او دا اسانه کار نه دی. دمشق پرون د ابراهیمی دغه څرګندونې وغندلې. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې خبره له حقیقت لرې ده، او دغسې څرګندونې یوازې د دسیسه جوړونکو کار دی. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې که ابراهیمی غواړي چې ماموریت بریالی شي او د سوریې حکومت ورسره همکاري وکړي، نو باید له هغه چوکاټه ونه وځي چې سوریې منظور کړی دی. ابراهیمی په داسې حال کې د سوریې د کړکېچ لپاره د نړیوال استازي په توګه کار پیلوي چې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو څارونکی ماموریت د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تېر اپریل میاشت کې دې هیواد ته 300 نړیوالو څارونکو د استولو پریکړه کړې وه چې د سوریې لپاره د مخکېني نړیوال استازي کوفی انان د سولې د شپږ فقرهیي پلان پر تطبیق چې د جګړې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه څارنه وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې پرون هم د سوریې د شمالي او جنوبي ښارونو حلب او درعا او دغه راز د دمشق د ځینو برخو په ګډون د دې هیواد په مختلفو برخو کې جګړې روانې وې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په سوریه کې د شخړو له پیل راهیسې چې یو نیم کال تریوزي له 3000 زیات کسان وژل شوي، 1,70,000 کسان له سوریې تښتېدلي، او په سوریه کې دننه هم 2.5 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
نوم عبدالله حد د زابل ولایت اوسیدونکی یم. چون په ژوند کې چې یو کار ما کړی دی هغه د ښوونځي نه تښتېدلم. زیات په کور کې به کومه خوشحالي وه یا به کوم میلمانه د وطن ته راغلي وو، په تفریح کې مور تښتېدلم. کله چې به سبا کې بیا راغلو بیا به جزایانو
څرقم جزای درکوله
لښته به د پلښته باندې به موږ وهلو.
مکتب نه څرقم تښتېدلی یا په دروازه باندې که په دیواله اوښتلی؟
نه په دروازه باندې. داس خو د وطن مکتبونه دی، کله دیوال لري نه لري، هر خواته چې به م ځان واچوی بس تښتېدلم.
سبا به چې په ښوونځي کې جزا درکوله که نه، به په خپل کار باندې نه پښېمانه کېدی؟
پښېمانه کېدو همه دقه بل دقه م بیا د یاد سوتلی څون
مشه
بل ورځ بیا تښتېدلی.
کورنۍ څکل خبرې دله هغه څه نه درته ویلي؟
چون په کور کې م جزا راکوله سوال د ست مکتب تښتېدل.
په کور کې څه رقم جزا درکوله؟
کور کې ویم وهلو نو
نو دا
مور به می وهلو یا بم پلار یا بم ورور وهلو.
بلښتې ولی که بلاس
بس چې به ګرته ورته راغلم وهلو
ډیر چا وهلي
مور نو
اوس کې خپل ماشومان ولري او دوی هم د سلی خوانځي نه وتښتي کنه تاسو رقم جزا ورکي؟
زه ورته وایم ما چې داسې کار مرن کوي خو پښېمانه یو باندې.
ولې پښېمانه؟
خو چون درس را نه پات کېده مکتب کې پاس پات کېدلو د خپل ان چمپیانو سره.
اوس ته زده کوونکو ته چې له خوانځي نه تښتي خوانځي درس وخت پریدي له خپل تجربه نه څوای؟
دوی باید د خپل خوانځي نه ونه تښتي، درس وایي او خپل درس ته ادامه ورکړي چون دوی له جامعې سره پاس پاتې شي.
دا و د ژوند رنگونه ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کابل قندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز اسدآباد او قلات کې د اف ام په 0.5 په هم اوریدل کېدای شي. ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې